السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. د راپورونو په برخه کې به واوري چې هند او طالب چارواکو په خپلو منځونو کې د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی او د غرض ویلي چې د طالبانو او د هندي ډیپلوماټانو لید کاته باید دوام پیدا کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. سپینه ماڼۍ وایي هغه بشري مرستې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته لیږل کیږي عام خلک ترې ګټه اخلي، نه طالبان. دغه خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د چهارشنبه په ورځ ناوخته امریکا غاک ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرو په غبرګون کې وکړه. ټرمپ د سې شنبه په ورځ په فلوریدا کې یو خبري کانفرنس ته وویل د جو بایدن ادارې طالبانو ته میلیارډونه ډالر لیږلي چې په خبره یې د نه منلو وړ کار دی. جان کربی بیا امریکا غاک ته ویلي افغانستان ته چې بشري مرستې رسیدلي د افغانستان خلکو ته رسیږي، نه طالبانو ته. دا همداسې په میخانیکي ډول تنظیم شوی دی. د طالبانو حکومت هم د ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون دا وکړه چې امریکا افغانستان ته لیږل شوی ټول پیسې پر خپلو اهدافو لګولي او د دوی حکومت ته یې نه دی ورکړي. د امریکا پر مرستو د سار ادارې سیګار ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر پیسې لیږلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو اعتراض کړی دی او د اسلام آباد د هڅې له تبعیضه ډکې بللې دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویپاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په خپل سر یې په سلګونه افغانان نیولې دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. روانونه ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې پولیسو شاوخوا 300 افغانان په اسلام آباد کې نیولي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې مسولانو د سې شمې په ورځ وویل چې هغه افغانان له خپل خاورې نه باسي چې ویزې لري او درې مهوادونو ته د تک په تمه په پاکستان کې ژوند کوي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلي دي چې پاکستانی پولیسو حتی هغه کسان نیولي دي چې ویزه او په پاکستان کې د استوګنې نور اسناد لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی هم ویلي چې پاکستان سلګونه هغه کسان نیولي چې د اوسیدو قانوني اسناد او ویزې لري. طالبانو له عربي متحده اماراتو څخه وغوښتل چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې تسهیلات رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غوښتنه پرون متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید النهیان سره د لیدو پر مهال وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې خبرو پر مهال پر دوه اړخیزو روابطو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوې. د متحده عربي اماراتو په بیان کې راغلي دي چې عبدالله بن زاید النهیان ویلي دي چې هیواد د یو هوسا باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره ژمن دی. په کابل کې د امریکایي پوهنتون په پخوانی استاد تیموتی ویکس چې کلونه کلونه له طالبانو سره یرغمل وو وفات شوی دی. استرالیایی تیموتی ویکس په 2018 کال کې له کابل اختطاف شو او په 2019 کال کې د طالبانو د جګپوري غړي انس حقانی په شمول د دریو تنو په بدل کې خوشی شو. د له ازادي وروسته اعلان وکړ چې مسلمان شوی دی او په ځان جبرائیل عمر نوم کې خود. خاغلی ویکس په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیرته کابل ته ستون شو او هلته یې انګلیسي ژبه تدریسوله. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې جبرائیل عمر په کابل کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له امله مړ شوی دی. او د پاکستان په پنجاب کې پرون پولیسو دوه ځوان نجونې وروسته تر دې ونیولې چې دوی خپل پلار ته اور واچوه او هغه یې وواژه. د پولیسو په وینا دې سړي پر خپلو دغو لوڼو جنسي تیری کاوه او د جنوري په لومړۍ نیټه دې نجونو پر خپل پلار تیل واچول او هغه ته اور ورته کړ چې له امله یې دا کس ټپي شو او د سه شنبې په ورځ په روغتون کې سا ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کم. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په داسې حال کې کتلی دي چې دواړه هیوادونه رسمي ډیپلوماتیک روابط نه لري. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری د لیدنې کتنې پر مهال له افغانانو سره د یو شمیر مرستو ژمنې وکړې او امیر خان متقی ټینګار وکړ چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ منظم او دوامداره تماسونه ادامه پیدا کړي. دغه لیدکاته په متحده عربی اماراتو کې شوې چیرته چې ښاغلی متقی په یو سفر بوخت دی. تفصیل له احمد شبراور.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری په دوبۍ کې د چهارشنبه په ورځ له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې مذاکرات وروسته په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې هند افغانستان ته له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرستې ته چمتو دی او دا ژمنه یې د طالبانو د غوښتنې په اساس کړې ده. په بیان کې دې ته هم اشاره شوې ده چې نوې ډیلی به په روغتیایي برخه کې او د ستنو شویو کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې په لومړي ګام کې مرستې وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. د هند په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو لوریو د هند بشري مرستو روان پروګرامونه وارسول او پریکړه وشوه چې نوی ډیلی به په نږدې راتلونکو کې پر دې هم غور وکړي چې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې پلې کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې موافقه وشوه چې د چابهار له بندره د تجارتي فعالیتونو او بشري مرستو د رسولو لپاره استفاده وشي. اسوسییټډ پریس اژانس د افغان نوري په وینا څرګنده کړې ده چې د دې لیدنې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې په مختلفو کچو تماسونه دوام وکړي او په منظم ډول تماسونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد آزادي راډیو ته وویل چې نن سبا په واشنگتن کې د افغانستان پر موضوع بحثونه روان دي، په قطر کې روان دي او په متحده عربی اماراتو کې روان دي. نو هند نه غواړي چې له نړیوالو سیاستونو شاته پاتې شي. په ورته وخت کې هند د پاکستان په خاطر دا هڅه کوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو هغه جیوپالیټکس چې رامنځته شوی دی د طالبانو د پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته شوي دي، د افغان مهاجرینو په وړاندې پاکستان د ډېر بد برخورد د ټولو قوانینو عرفونو خلاف کومې کړنې چې په اسلام آباد کې تیر څو ورځې کې وسولې، بیا د افغانستان پر خاوره باندې هوایي بریدونه، دې موضوع کې د افغانانو د لا ډېرې اغه خواخوږی یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره هند داسې یو اعلان وکړ چې دا به تر کومه بریده په دې برخه کې صادق وي، په کوم تر کومه بریده په دې کې بریالي شي یا بعدي باسته.
پاکستاني الوتکو نشتې دوی اونې مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل او وی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي او دا غوي پټن ځایونه په نقشه کړی دي. خو افغان طالبانو څرګنده کړ چې په دې بمباریو کې ملکیان وشل شوی دي. ملګرو ملتو هم په دې بریدونو کې د شوزو ماشومانو د وشلو خبر ورکړ. د دې په جواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پاکستان یو شمیر پوځي تاسیسات وبښتل. د 2023 کال د اگست 15 راورسته چې طالبانو بیا ځلې کابل نیولې دي، هند خپل سفارت بند کړی دی. خو له 2022 کال راهیسې هند په کابل کې په خپل سفارت کې یو تخنیکی ډله لري چې حالات ساري او د بشري مرستو اچي همغه کوي. همدارنګه په کابل کې له واکمنو طالبانو سره تماسونه زیات شوي دي. د نومبر په 1 د پاکستان، افغانستان او ایران په چارو کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر جی پی سنگ په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی وو او په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری چاري طالبانو ته سپارل دي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال په نومبر کې ورسره ترتیب بند شو چې د جمهوریت نظام د وخت افغان ډیپلوماټانو د هند نوی ویزې ترلاسه نه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د مهال د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 2129 چپو خبرونه لري او د ورځې لخوا ازادي رادیو پر بیل بیلو لاندو چپو د لاسرسي ورده ک انټرنیټ لري. کولای سي چې په انټرنیټ کې هم زموږ رادیو په ژوندۍ بڼه ووري. زموږ وی پانه ته سرور ښکاره کوي. د وی پانه ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. جرمني په تیر یو کال کې 1400 لدیار لسو زیات افغان کډوال استری دي. زینو جرمنی رسنیو د دې هواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي افغانستان ته به د افغان مجرمینو د استلو بهیر دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناهغښتون کې چې د دې هواد د استلو له ګواښ سره مخامخ دي وایي چې نه یوازې مجرمین بلکې د دوبلین قانون له مخې هم د استل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا چې دوبلین قانون څه دی اول جرمنی دغه افغان کډوال استلی دی لاملونه څه دي په دې اړه پام کړی د ابدې سپوږمۍ راپور ده.
د جرمنی ځینو رسنیو له ډلې زی ډی اف هویته د سیشن به په ورځ د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پای پورې نږدې 1,300 کسان له دې هېواده ایستل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوي چې دوی به له دې وروسته هم د هغو افغانانو چې په جرمي فعالیتونو کې ښکېل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناهغښتون کې چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلین قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناهغښتون کیدی دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپאי هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی.
آلمان په دې ورسته یو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان له خپل خاورې څخه وباسي. په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپאי هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اتحادیې د اروپאי اتحادیې یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډیر زیات اندېښمنه ما او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو لمخې مال دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناهغښتون کیدی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وای نه پناهغښتنه کیس یې نه دی منل شوی او کیدای شي له دې هواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا هیم روز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم تر نن پورې مې له هیڅ سره څه نه دی کړی او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني له خوا مې کیس نه دی منل شوی. ما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني له خوا نه کیږي.
جرمني هیڅ نه وکړم کومکی دلی مو صورت هم نگرفتم.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناهغښتنې د چارو سلاکار دی په جرمني کې د افغان پناهغښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
سال گذشته آلمان بیش از هر اون شده است.
تیر کال جرمنی لزرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نه خلرلې استلی دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې وحشت لامل شوی ځکه چې په جرمنی کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولای شي.
پناهندګی را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاګ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونکړي چې په دې هواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوی اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو لاره نشي تر سره کېدای. خو په خبره یې چې د دې بهیر د تر سره کولو لاره چاره موندل شوی او کار پر روان دی.
و موردل چې جرمني په تیر یو کال کې له 1400 څخه زیات افغان کډوال له خپل خاورې ایستل دي او دا خبره د جرمني د کورنۍ چارو د وزیر په حواله جرمني رسنوي کړی دا د غرض راغلی چې استلشوي افغانان تر ډیره مجرمین دي. بلورته د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ وايي په نړۍ کې د کډوالو یو لتر ټولو لوی شمیر افغانان جوړوي. یا د انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغان کډوالو لوی شمیر چې په ایران کې اوسېږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي.
د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ وايي د 2023 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون تلوار شوی چې 14% افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هر شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې ځورونی او د دولت له سقوط څخه تښتیدلی دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90 سلنه د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5500 زره افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زخپل می د دې سانې شاهد هم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دې پورتولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې تر څنګ د خلکو تختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویل چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړی د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دی هیواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته چیری کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ.
په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشول چې اوس په دې هیوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2020 کال کې شاوخوا 415 زره او په 2023 کال کې تر 650 زره ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټول ګران غاړو اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده ما باسي.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي له مور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکترانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نشته، تم باندې انجلۍ کم توجه نه کیږي، کله چې انجلۍ زیږیږي چې ځان انجلۍ ده نو.
کله خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپل نوی زیږیدلی لور لځانه لري کړی.
هغه ماشوم یې پاتې شپږ میاشتو نه بیرته وړی و په یو زیارت کې یخې و او د خپل کور ته راغلی و بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاتې زیږون نه غد پیشن ته لاړ شي. هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړ او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی و.
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری. قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چه دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند دی موده لپاره نارامه بی. خوب که ویریگی او پویخه هم فکر که بی چه خدای مکره لبادی پیخی سرم مخکیگی. دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خو که چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جاور خبگان ورته وید کیگی. پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خدو سره نامناسب چلن کیگی. پا تیره لغو میرمنو سره چه لوری نره تره وری وی. دا کابل اوسیدون که می نوایی چه پا کورانه او که دلور او زوی ترمانز دوگونه چلند. زین خدز دوم را تر تاثیر لاندره ولی چه دوی هم دلور پا پیدا کېدل او ته خفوي هغه لزه چې خځه سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط د مور د پاره دي کله ماشوم د پاره دي هغه را مساعد نه دي کنه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې خځه یې لري البته سم خوره نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي ورک یو د جلکې یعنی هغه کنجلې دي چې مثلا کنجلې پیدا شي نو اگر کورنۍ زیاتره وخت یعنی استثنا شته نویم چې ټول استثنا شته کې خود ځینې کورنۍ چې دي انجلۍ ته دومره نه خوشاله کیږي نو ته باندې چې خوشاله نه وي خو مور ته هم دومره توجه بیا نه کیږي نو هلک چې وي بیا هلک ته توجه ډېره وي تا باندې په هغو کورو کې بیا د میندو دغه میندې چې دي د هلک مور هغه هم خوشاله وي البته څومره چې موږ لیدلی دي څومره چې موږ ته معلوم شوي دي ځکه د هلک زیږون داسې یو افتخار مور افتخار ګڼي چې ما هلک پیدا کړی دی او دا د نجلۍ مور چې وي هغه بیا داسې یو رقم پریشانه یو رقم مړاوي دغسې نو تا باندې کور له خوا هم هغو ته دغسې توجه کېږي چې مثلا نجلۍ د پیدا شوې ده نو بس ده نو دومره توجه او پام نه کېږي یو دغه مثلا د بل مثلا دا خپله اقتصادي مشکلات دي چې په کورنیو کې سم خواړه نه ورته برابرېږي بل هم ده مثلا پلارونه چې دي که نه مور ته توجه نه کوه نو مور هم تا باندې اولاد ته توجه نه کوه چې ځان ته توجه نه کوه نو دا اکثر کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي
بلې کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې هاته مور ډپریشن ته ځي پس له داسې ماشوم د دې نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او د زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړه ویسي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ماته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغو ته توجه ونشي بیا به هغه څه یعنی څومره به تاثیر پرې کوي دغه تابان کله چې مثلا مور ته توجه ونشوه تابان هغه نجلۍ ته هم توجه نه کېږي کله چې نجلۍ زېږېږي چې زه نجلۍ ده نو یو مثلا نه بیا د هغې تعلیم ته تعلیم خو سپېخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کېږي خو البته وروسته له دې ده مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله
مېرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سی مرکزونو نشتون هم لوی ستونزه ده
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون لکبل امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وسط یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند پاک لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمه ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي او بعضی کسان کدا فداکاری کړي دا او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو لپاره تللې دي خدمت کوي خلکو ته خلک هغه باور نه ور باندې لري چې ترڅو راسي او دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه مېرمنې چې کله حامله سي ترڅو چې ماشومې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مې بیانوه فریاد مکوه چې شي دی ګرد شزي مېندې سي وي دا ټول دنیا په ماشومان چې ډکسي وي دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی را لویدلې دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاده بشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخه د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشریور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوه تلمړی خزنه یې چې باشو براولې دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونه ته، چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، چې زه خپله شاید پاتې سویم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسېد د بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایا براولو، فلاني براولو، فلاني راو غواړی. هغه ډیره ښه پوخه زده، هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټر د شهرو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله. او که ژوندۍ وبرسېدله، بستروختون کې به سا ورکړله، یا به خپل ژوند له لاسه ورکول، یا به ماشوم له لاسه ورکول، چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ شوي یو. بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سمدا چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خود جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. کې کړي وای اوس په پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم ک یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمون خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، کونو کالداري پزان باندې مصرف کو، دم پزان تپلې ده، دم پزان منلې ده، منګر حق چې زمونږ حق ده، حق مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي.
پرله پسې زیګون هم میرمنې په جوړ خپګان اخته کولې شي. د کابل د طبي پانتون په خنۍ ماصله عقل وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدوار خځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د یو په کار هم بندیز لګولې دی.
خپل مشورتي گروپونه به چې خوستو به مشورې ورکولې دی، به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې وشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې، لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیدوار ښځو لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او د میرمن ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري. څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي. او اوسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوث خیا هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سی مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو د ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر اوسي یعنی خزه وسیږي نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی چې خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي ځکه چې د خزه صحت ته به توجه نه کیږي د دې لپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلاتو سره شریک کړي او د دې کوم خدمات وړاندې کړي هغه وړاندې شي نو دا به یو غټ ناورین اوسیږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلاتو سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅکي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
ټولنیزه مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي
دا چې مثلا کله کله والې باز مایندې په ژور خپګان اخته کیږي کله کله کېدای شي دوی هفته وي او یا هم لس ورځې دوام وکړي او کله کله دوامدار شکل باندې کېدلی شي چې دوامدار شکل بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بعد وړي کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بین نه نیسي ویلای شو چې عوامل مختلف دي خو بیا هم کېدلی شي هورمون نی تغییرات می پکې چې کله زیات شي د هورمونونه یو یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی
دغه اوس وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي څه باید وکړي لدی مور سره
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وی چې موږ اکثرا مایندې کورنۍ کې داسې مایندې نه درکوي او کله کله وایست دو کې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف او هغه مایندې چې په اطرافو کې وسیږي یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکا کومک نه ورسکا او هغه مورم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولای په یوه خانه د کار فشار وي بلې خانه خپل هغه د حمل فشار وي د ماشوم فشار وي او کله کله هم د خاوند نه در کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې مقدس نارینه او داسې خاوندان شته چې هغه اکثرا دغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې میرمنې نشي سرته رسولی او شاید مهم عامل هم دغه شیان وي
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی
چې مثلا د داسې مایندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي هغه مایندې د سره مرسته وشي د خاوند خانه د غوښ کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو کومک ورسره وکړی شي مثلا د ماشوم په کار کې په غذایی موادو کې کور په کارو کې او خصوصا داسې مایندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه د دوه درکې لږ درکه
خپل دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي خپل مور آیا ځان سره مرسته کولی شي
کله کله مثلا بعض مایندې ډېر تشویشونه کوي مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په حقله د ماشوم په حقله د آینده په حقله اولین کومک ده چې خپل ځان ته وکړي چې د دوه حالتونو ځان لري وساتلی شي
که چیرې دغه سي مسایلو ته پاملرنه ونه شي که څه هم تاسو د مرکې په فایل کې خطر یې وویلې که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا نه د کورنۍ لخوا پاملرنه
ابتدا که کدلی شي دا جواد دپریشن دوی هفته وي او کله کله لس ورځې شي او کله کدلی شي ژور خفګان ډېر دوامداره شي کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تتللی دی د ماش خپل ماشوم ته رسیدګي نه شي کلی بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دوی سره مثلا دوامداره تداوی بیا شروع کړه
په ځینو کورنۍ کې لیدل شي چې مثلا کله ماشوم پیدا کیږي هغه انجلۍ وي دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د میرمن میرمنې ته نور پاملرنه نه کیږي، ماشوم ته نه کیږي، یعنی دا ولی الک نه دی ولی جلی ده. تاسو خپل تجربه راته وایي، کله چې تاسو میرمنو سره کار کوي کلینیک ته ځي، داسې مسایل مو څومره لیدلې دي؟
که زه درته ووایم چې اته مو داسې میرمن لیدلې ده چې پاس د واده نه مثلا واده چې کړای و هغه ماشوم جلی و، شپږ میاشتې هغه ساتلې و، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هیڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، اته خپله به چې ترخه شان شوله، یعنی په خپل پغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته وشته ارزش نه لري، موږ ته تا موږ ته جلی دنیا تر وړې ده، هغه مور چې جلی دنیا تر وړې هغه باید هیڅ خوړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه میرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کیږدي، پس دغه نه هغه د خاښې و د اته د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي و چې ته باید د جلی د کوره وباسې، موږ د جلی نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بالک راوړې، که نه ته هیڅ مستحقه د دونه ایش یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یو زیارت کې یخې وه، او دا خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وې خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم سه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور د یعنې بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیجون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بد نه بدتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه، چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده؟
په دومره ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنې تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي، یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا تر وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی و، هغو مور چې یعنې په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړه.
کله چې میرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړې وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخلې د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند دی کو آګاهي ورکړو په دو کې، که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یوه نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي، وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي، نو دا رقم وکړی شي چې در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو توانمند دی کو، دو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی، دی هم دغه پوهېږي او درک کوي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاکې په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی، د شخص سره یې کو چې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کو، خو بیا هم د دم توصیه ده ورته مثلا چې ما آگاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی چې مرسته وکړي، چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري، یعنی یو عامله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 24 41. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې. اساسی او بشری حقوق، درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د غونجونو په حق باندې خبرې کوو چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي.
لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علوم په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدنی صاحب خبرونه ته خرغلی د برته وای چې کله چې وینجلې او چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق دی لري چې د دې خوخه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوج کې ټول روغ جوړ اوسېږي او تاسو مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. ان د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي، حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې. لکه بعض خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کېږي، نارینه لاس دل کېږي. دا د علما او اقوال دي، په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. ان حتی د منځ طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتله چې دغه د انتخاب موضوع دا خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کوي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتله چې آیا خزه برته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزې لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. یم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه د خپل نفس کې د مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د پاره شته ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو به عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي، نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکر جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا د دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځکه چې دغه ست نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلو نه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها يا رسول الله وهي تستحي، منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کی یا لګه شرم کی؟ یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوانه را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه منګه اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی کته چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکی یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکوما په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کی، یو به دا جلی درته وایي چې زما خوخه ده، ما دغه حق زما خوخه ده، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه خزه شرمنده وایي، مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو. ابراهیم خلک موږ متوجه شو واقعا د کوم خوراکي د کوم لورکی چې خوخه یغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شو روانه شي مجلس تر کی. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت ده باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوخه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه هکړی دا او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه حسوماته او یا ول بکر تستاذن تاسو نه اجازه واخلي، نو په دغه اساس باندې که دغه عمل چوکې دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري توګه څوک ور کوي، بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پښتنه کوي، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 15 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی. یعنی موږ یو دروغجن او کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینه نه پښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او امبلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پېته ورسیږي.
بله مدلی صاحب، د ځینو رسنیو د راپور لمخې او بل خوا به عیني شاهدانم دا وایي لکه مې ورځ چې د طالبانو نظام په خځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پرېږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس مکتب نسته، تی وایي پوهنتون نسته، کار نسته. دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کېږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي.
دغسې یو دعوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی او دغه حقوق د خپل لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق واړي، یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بې غیرتۍ ځای دی، دا څومره د بې حیاي ځای دی. خدای نه خواسته چې تخپل وایي چې هغه غیر مسلم دی، خو غیر
مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې لورکې له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواړه پروت دي تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په دبانې شوی دی چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې د دوه په حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وایي په دې کې چې دغه حقوق تاسو د پخو لاندې کړی دي یعنی په دې کې خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول دي حق خو داسې یو شی دی چې یو انسانیت به سل حقوق ولري ته تدري حق واخله څلور حق واخله دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت په سر نه دي قایل یعنی انسانیت خو صرف دې له نه وي موږ د یو شمېر علماونه د دوه اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بیوالي ډېره غټه ډېره پراخه په نامه د سنت او دا به بیا په سټیج باندې او بیا بوله سوشل میډیا مې بهجره به بیا مایک هم پروت دي او دا به ډېر په بې شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی ما له اوس شرم راځي چې زه دلته وایم خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي د ملت سر باید خلاص شي په بې شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي باید کې مسکم شي یعنی دا څومره بې شرمۍ ده دا څومره بې حیايي ده د علماو نوم تاسو وشرم او د اسلام د نوم د شرمولو کوڅه تاسو راغستی ده دا د افسوس زی دي
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دي انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده د دوی لواج نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته چې ورکړي روځ کورنۍ ته څه کول پکار دي کچېره دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي به کورنۍ هم د سیاو چلند سره وکړه دا څومره یو دي درد خبره ده
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دي څومره چې نظام ملامت دي دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دي وس نظام په منحس د یو پلار او د مور حیثیت لري یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاری خو موږ متاسفانه د سیاو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری هغه شفقت ولری اما تخو واقعي پلاري تخو معنوي نه تخو يعني تخو حقيقي پلاري تخو حقيقي موري تخو خوري تخو روري ته ولې دغه حقوق د خپل عندي کې نو بیا هم اغه نقطه تر اعظم اغه تیر نقطه تر اعظم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دو غاړي چې د افغانستان د مرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي دو خپل حقوق نه پیژني دو خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کی دو خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم خوکاری او د پښتو خلاف عمل ورته وخوکاری او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هرڅومره تکلیف دوی برداشت کی او دوی وزغمي او دغه روان ژوند ډیر روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي د دوی د عمر سره جوړ نوي د دوی د قواري سره جوړ نوي د دوی د خایص سره جوړ نوي او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندي وي دغه مېرمنې به ټول عمر دغه سي محرومي وي او دغه سي به مظلومي وي
کله چې دغه مېرمنې دا انجونې وديږي د څه چاته چې اصلا دوی په اکلا باندې معلومات نلري دوی نه پوښتنه نه کوي واځي خبره ده چې په ګارد ژوند کې به جارو جنجالي په دې خپل انجلې باندې ژوند سره قامت لري اولادونه چې نړۍ ته راځي د غو ژوند سره قامي څومره د مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر په هولند کېږي
دلته تاسو ورې نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغین د ملګری د یعنی د ګډ سفر د ملګری چې تاسو لټاکو د په اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په دبان اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري دا دواړه ته به تاسو وخت ورکړي یو بل وګوري دی یو بل به حتی علما وچ دوه به یو بل आवाज ووري ځکه چې دغه आवाज امکان دی ولري د خځي आवाज د میړه خوخ نشي یا مثال د دې سړي आवाज او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سوي چې د خځي خوخ نه سبا وسره جون نشي کوله یعنی هغه حقيقي علما هغه چې د اسلام نه خبر علما دي هغه و چې دلته تاسو باید دې جوړی ته وخت ورکړئ ترڅو دوی یو بل سره خبرې وکړي ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوښ شي او بیا درا راوځي خپل تصمیم ونیسي او درا روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دې باندې یعنی پام دې الفاظ ویلي دي چې دوی اواز خبرې به دې بل واوري ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري بعضې اوازونه بربړی غوندي بعضې اوازونه غټي بعضې اواز ډیر نری وي د نارینه او اواز ډیر نری وي هغه مېرمنې ته خوان نه ورکړي نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړی دا چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومان پاک لا باندې بم خبرې وکړي د سکورنیو کې د دوی څومره حق تر په لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواد سوي پرته د دل خوښه ده د کور ترغلي
کله چې د یو حرکت کله چې مثال د بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې د کور بنیاد ته غلط اخیریته تا دا صحیح نه دی خدا کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې تا دغه خزه دغه لورکی د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور پر اوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورت خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلی ته وکړه دا تا یو غیر شرعي عمل کړی ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی سبا تخپل اولادونو د پاره څه فکر کې سبا تخپل اولادونو د پاره څه نظر لري سبا تخپل اولادونو د پاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کې تاسو اسلام مراد کې تاسو حقوق مراد کې دا د پینې پکې مخله یو کار چې تا بنیاد غلط خې دي تا چې تخپل ژوند بنیاد په غیر شریعي طریقې سره خې دي یا د واسطو خې یا د نوع فشار باندې خې دي نو روان وخت کې تخپل اولادونو د پاره د خیر تما کول د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د دې انسان نه هیڅ تما نه کیږي او دا انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی د سره د اولادونه الله دې پر رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي به
کراسوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي یو انجلۍ یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریت دا و نه غنی چې مثلا د لور باید لکوره نور روزي د خودلته مکتب نهسته کار نهسته مصروفیت او مسولیت نهسته باید واده کم کله موضوعات په منځ کې و نه وسی او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي دغه مشوره دغه خوخه وي د څومره خېګن لري
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پر رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو وای کار چې په سلای به بلای ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک आवाज ووري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د دغه رغبت راځي نه دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خدسه په آزاد فضا کې د صلاحیت او بل د چخ په فکر سره وشي د ژوند مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه ناری نه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزیده تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوه کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوه ایندم جوړه ده د دوه اولادونو ایندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي د دوه منځ کې بي ځای الفاظ نه استعماليږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو د څه سره د مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاکي یا ورکی د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي د اسلام پرانا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشريت د حق لار خطاسي وغږیږي خپل د ځان لپاره څه کولای شي
په اوس وخت کې خو د افغانستان خبر وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعنت څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوې دي دوه محکمې ته رجوع کې چې درته یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوی باید محکمې ته رجوع کې چې زړه نکاح کیږي او ځکه زړه رغبت نه لرمه نو الته خو قاضي څوک نهسته متاسفانه قاضي هم پرامد سنت طریقې پګړې والي د ګری پرېخ د خنور مغز خالد بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکي هغه خو په مغز کې شي نهسته یو فقط پګړې د ګری پرېخ د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دی هغه به څه په حق فیصله وکي هغه به څه وکي نو دغه یو نقطه ده چې زمونږه خزینه طبقې مایوس کړی دي د دوه زړونو مات کړی دي یعنی جرأت د نشي کول چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کول زه دی یو مظلوم د پر هغه محکمه ده او په محکمه کې موږ تاسو وګورو په محکمه کې موږ تاسو نو الله رب العزت دغه محکمونه خلق وساتي ځکه چې عدالت نه وي ځکه چې انصاف نه وي واقعا غټولنه مایوس کیږي نو اوس وخت کې دوه لپاره خبره امداده چې د خپل والدینو په وړاندې باندې نو یو چې به دی وکی نو یو چې دا خو ګستاخی دی وکی نه هغه د کینه هغه له دی وای چې د علماء او د سید حق علماء او نسدا سکینه دا زما حق دی او پلار په دې باندې ګونانګاریږي مور په دې ګونانګاریږي د سړی سره زما ژوند نکیږي دغه ژوند زما خراب دی د باندې سو ګونانګاریږي مر روان وخت دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې د سره ټاکما هغه معنا چې کومه مطالبه لري هغه به مثال خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف د پاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نیوي او هغه معنا طالبلری نو زه به تر تاسو چې ژوندې مزه بغونانګارې ما نو نو غواړم چې په دې ګناه کې واقع شې شم بلکې زه غواړم چې یو خژوند ولرم او د خژوند لپاره دغه ځکه زما نظر منفي دي او دغه نه غواړم والدین دې لطفا هله دی ونوږي چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کړي او د صحیح علوم او سره په دې کې مشوره وکړي
bale قرانه ته بتا سوال ولري البته ټول قرانه اهداف نه دي هغه قرانه خپل اولاد سره د ډول چلان کوي دوه ته بتا سوال ولري
هغه والدین ته دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې دوه سره مشوره وکړي دا د دوه ژوند د تاسو ژوند نه دي وسک خدای نه خواسته لور ته لور پیشنهاد وکړي چې ما دغه الک خوخته او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبري شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بدامل خوته کولای شي چې مشوره وکړي چې لور دغه زیات طالبانه مناسب نه ګورم زه پلاری ما زه تابانه شفقت لرم زه تابانه محبت لرم دغه زیات طالبانه مناسب نه ګورم لري هغه یو اساس دی او نور که دغه ستاسي ورکوي او رښتې راځي لطفا د لورګانو مشوره والي لورګان کې نه وي دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا وسنی علوم او موږ فقط د باندې تیریستیو چې دینه بهایي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د دوله مهله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط دغه شته نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمونی مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داس علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی د هغه سره مشوره وکي او هغه لدی کینی اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې شونه کوي چې وسم داخلك دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د اخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د اخرت به موږ تاسو یو بغل روچ وي دوه بکریوان او د دی لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ولا بوچ دغه پلار په ما باندې ظلم کړي او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټوله مکه حجت نه قایمیږي ولا څه خبر نوم ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته تکول شي ځان آگا کی دا چې ځان نه آگا کی د جهالت دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د اخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې په اغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې په خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر باندې مختور وي
مدني ته بل کچنګ سپ خبرونه کې روخانه سو د ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت وسنای نظام د اسنجونی درس نه پریږي بیا دوی د کار حق نه لري نو قرانه امر پورته کې یو نامناسب کار خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرې که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړې دي دوی غواګ نه نیسي مګر دینګونو او خدو حق ته په کتلو سره لازم غنو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دې ته سوال ولرې
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خداسې پاتې راغلي سي د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلوم خلکو آینده تضمین کړي په هغه کې تاسو ناکام مسته ولې چې تاسو نړیوالو تاسو نړیواله ژبه نه لري تاسو د نړیوالو سره په سور نه پويږي تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغه لا قناعت ورکړي او دا ولې نشته ځکه چې تاسو په مغز کې تاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو او دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به وایم چې په اخر برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې دا غږ دی کس مونږ आवाज هله د چي وایوري او دغه لبیک وای چې دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ تاسو سوریه وګورئ هغه دراغ له ټول امورات تدبیق له خود ته اجازه ورکړه حتی دا ته وسوګره د نیوی کال د مانځلو اجازه ولا ورکړه دا نړیواله شبه ده د نړیواله شبه وي د نړیواله تعامل وي نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅ بند کړی دی او هرڅ د پدی خپل پدی ناکاره مغزو کې چې تاسو سره پکې موجود دي دا بند کړی دی نو لطفا په دغه برخه کې واخند شرم دی یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د اخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او ام کلثوم ته په ورځ د اخرت څو وي چې تاسو دې قشر باندې موږ کوم له څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی الته بده دغه بی بی عائشه هم دغه کلثوم بده لولاند کوشته نظام اشته نظام بی بی رقیه ده لولاند کو فاطمه زهرا ده لولاند کو چې هم دوی تاسو نه پښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو دوله محبت ور کړی دی اشته نظام استاب بی بی فاطمه ته استاب بی بی عائشه له جواب سوي
ډیره زیاته مننه خو وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو پاک لبانې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خپراته دوی د کورنۍ لخوا
ودیږي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدنی منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
سهارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او سادا بنگڑو شرنگ